وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اندوز، ما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د امنیتي ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست او سولې په ډګر کې له پامه ونه غورځول شي. نوموړي په افغانستان کې د سولې په بهیر نن څرګندونه کړې دي. په اړه به یې رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په ایران کې د اسلامي انقلاب و دیر شمه کلی زلمان زل کیگی. جرمنی، یونان او ترکیه د سمندر لاری اروپا ته دروانو کډوالو پاړه له ناتو څخه د معلوماتو وخت نه کړي. خو مخکې د دینه چې احمد تکل د سیمه ونړې خبرونه درووري، قسیم سولمل ته وګدو او د افغانستان اړوند خبرونه ترې ورو.
سلام، زه صفی الله ستانکزی یم. د افغانستان خبرونه اورئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له افغان هوایي پوځ سره د ډېرې همکارۍ او پانګونې ژمنه وکړه. د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې د طالبانو یو نفوذي کس د پولیسو 15 پولیس وژلي او نورې ټپیان کړي. او په بغلان کې قومي مشرانو نن کابل ته پراتلو د ملکي تلفاتو د مخنیوي غوښتنه وکړه. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له افغان هوایي پوځ سره د ډېرې همکارۍ او پانګونې ژمنه وکړه. ولسمشر غنی نن د افغان هوایي پوځ د الوتکو او امکاناتو د لیدلو او هوایي نندارو په غونډه کې یادونه وکړه چې هوایي ځواکونو په سختو شرایطو کې افغانستان ته خدمت کړی دی او افغان حکومت به هم لازمه پاملرنه ورته کوي.
تعهد ما دو طرف است. جنرال صاحب لکه چه تاثیر جنرالانو، جنرال صاحب واب، جنرال صاحب دوران جمعنه اوکره ده، دولت جمعنه در سرداده چه تاثیر بانده دریگو، تاثیر بانده پامگه چوو او تاثیر یارو او نازمو.
ښاغلی غنی همداراز د افغانستان د دفاعي او امنیتي ارګانونو او بهرنیو ځواکونو له مسؤلینو مننه وکړه چې د پوځ لپاره یې د خدمت په خاطر سرښندنې کړې دي. په دغو مراسمو کې د افغانستان د هوایي پوځ قومندان وویل افغان پوځیان اوس ښې جنګي الوتکې په واک لري او تمه ده د راتلونکي کال له پیل شاوخوا 8 نورې الوتکې په جګړو کې وکارول شي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو یو نفوذي کس په ژیړې ولسوالۍ کې 15 پولیس وژلي او و نورې ټپیان کړي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر رحمت الله اطرافي ازادي راډیو ته وویل پېښه تېره شپه د ژیړې ولسوالۍ په حاجي عبدالروف سیمه کې په یو امنیتي پوسته کې شوې او حمله کوونکی هم د پولیسو لخوا وژل شوی دی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې حمله د دوی دوو کسانو کړې وه. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذي حمله کوونکو پولیس وژلي. پخوا تر دې هم داسې زیاتې لیدل شوې دي. د بغلان ولایت ځینو قومي مشرانو، مدني فعالانو او اوسیدونکو افغان ځواکونه تورن کړل چې په جګړو کې ملکیانو ته ډېر تلفات دوی اړولې دي. دغو کسانو نن په کابل کې په یوه غونډه کې دا مسأله یاده کړه او وی ویل چې باید په بغلان کې بیړنۍ اوربند ټینګ شي او اغیزمنو ته عاجلې مرستې ورسیږي. خو د افغانستان دفاع وزارت دغه ادعاوې بې بنسټه بولي او وایي چې د ملکیانو د خوندیتوب برخې ته جدي پاملرنه کړې ده. وروسته خبر ده چې د کورنۍ چارو وزارت وایي په هرات ولایت کې د وسلوالو مخالفینو یوه ډله ملي پولیسو ته تسلیم شوې ده. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د ملا محمد حسین په مشرۍ د وسلوالو مخالفینو یو لس کسیزه ډله له وسلو سره پولیسو ته تسلیم شوې او له مخالفت یې لاس اخیستی. د بیان له مخې دغه یو لس کسیزه ډلې له دې مخکې په هرات کې د دولت ضد فعالیتونه کول او د سولې له پروسې سره تر یو ځای کېدو وروسته ژمنه وکړه چې سوله ییز ژوند به غوره کوي. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل دراوروي.
السلام علیکم. په ایران کې نن د اسلامي انقلاب د ودرشمه کلیزې منزل پایل شول. د 1999 کال د فبروري په 11مه د آیت الله خامنئی پلویانو د ایران پاچا رضا شاه پهلوی له واکل ریکړ. په تهران او نورو ښارونو کې مارشونه او غونډې روانې دي او ګډون کوونکي د ایران او اسرایلو پر ضد شعارونه ورکوي. د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د تهران په غونډه کې د اسلام د ملت د غورځنګ په نوم د ټولنې لانجمن مشر لویس فراخان له ولسمشر حسن روحانی وروسته وینا وکړي. سکل د ایران د اسلامي انقلاب کلیزه په داسې حال کې منزل کیږي چې له تیرې جنوري میاشتې راهیسې د ایران او لویدیځ ترمنځ د اټومي موافقې د موادو عملي کول پیل شوي دي. د دې موافقې له مخې پر ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کولو پریکړه وشوه، ځکه ملګرو ملتونو تایید کړه چې تهران د اټومي موافقې په برخه کې پر خپلو ټولو ژمنو عمل کړی دی. د ولسمشر باراک اوباما د ادارې هغه پلان چې غواړي ایران ته د سوداګرو او ژورنالیستانو د سفر په برخه کې په اوسنیو سختو قوانینو کې نرموالی راولي، د کانګرس د ځینو غړو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. د کانګرس د استازو جرګې د کورنی امنیت د کمیټې غړو پرون د هغه پلان په اړه ځانګړې اندېښنه څرګنده کړه چې له مخې یې هغو کسانو ته چې په ایران کې تجارتي کاروبار کوي د ویزې په ورکولو کې اسانتیا راځي. د اوباما اداره وایي چې اوس چې پر ایران بندیزونه لرې شوي دي، نو دې کسانو ته د ویزې په ورکولو کې ستونزې هم باید له منځه ولاړې شي. د استازو د جرګې د کورنی امنیت د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي مایکل مکاول وویل چې کانګرس د سپینې ماڼۍ دا غوښتنه په څرګنده ردوي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي په دې پلان کې د اسانتیا د راوستلو هدف د ژورنالیستانو، د مرستندویو مؤسسو او د نړیوالو ادارو د کارکوونکو او سوداګرو د ویزې په چارو کې اسانتیا راوستل دي. دوه ښځینه انتحاریانو پرون د نایجیریا په شمال ختیځ کې د کډوالو په یوه کمپ کې ځانونه والزول او لږ تر لږه 850 کسان یې ووژل. نایجیریایي چارواکي وایي برید کوونکې میرمنې درې تنه وې، خو درېیمې د خپلو بمونو له الوزولو وروسته له هغه ډډه وکړه چې خبره شوه چې د کورنۍ غړي یې په کم کې و. د نایجیریا په بورنو ایالت کې د بیړنیو حالاتو د ادارې مشر احمد ساتومي په دې اړه سیمه ییزو خبریالانو ته وویل کله چې هغې اعتراف کوو نو د پوځ مشر ته یې وویل چې دا فکر کوي د دې پلار او مور په کم کې دي، او ځکه یې د خپل بم له الوزولو ډډه وکړه. زه فکر کوم چې هغه اوس د پوځ په توقیف کې ده او دا هغو ته معلومات ورکوي. دلته په روغتون کې لکه څنګه چې وینئ ډیری قربانیان ماشومان او ښځې دي. چارواکي وایي چې په دې چاودنو کې شاوخوا اتاویا کسان ټپیان شوي هم دي. د بورنو په کمپ کې شاوخوا 50,000 هغه کډوال دیره دي چې د بوکو حرام افراطي ډلې د وسلوالو فعالیتونو له کبله له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. د بوکو حرام ډلې د وسلوال بغاوت په نتیجه کې په نایجیریا کې شاوخوا 20,000 کسان وژل شوي او له 2.5 میلیون زیات په کور کې دننه بې ځایه شوي دي. او وروستی خبر دا چې جرمني، یونان او ترکیه له ناټو څخه غوښتي دي چې د هغو کډوالو په اړه د معلوماتو په راغونډولو کې مرسته ورسره وکړي چې د ترکیه او یونان ترمنځ په سمندري لارو اروپا ته ځي. د ناټو د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په یوه غونډه کې وویل ناټو به د ایجن سمندرګي له لارې له ترکیه څخه یونان ته پرتلونکو کډوالو د اروپایي ټولنې له سرحدي امنیتي ادارو سره د ګډې څارنې لپاره د دې غوښتنې په اړه جدي غور وکړي څو معلومه شي چې څنګه قاچاقبران د ترکیې له پولو څخه اروپا ته کډوال لیږدوي. که ناټو عملا په دې برخه کې همکاري پیل کړي نو دا به لومړی ځل وي چې یوه پوځي ټلواله د اروپا د کډوالو په بحران کې ښکیل کیږي. د ترکیې او یونان ترمنځ ځمکني او سمندري سرحدونه په سلو کې د شاوخوا 80 کډوالو د قاچاق لاره ده. د وړاندیز له مخې ناټو به ترکی چارواکو ته د قاچاقبرانو په اړه معلومات ورکوي او ترکیه به هغه کسان په نښه کوي چې ناټو یې ورخیي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم پیدا کړئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه مطالعه کړئ. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د امنیتي ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست او سولې په ډګر کې له پامه ونه غورځول شي.
اما با عزت سوله، اساسي قانون باندې استوار سوله، د افغانستان د وطنوالو د حقوقو د ساتنې سوله. دا سوله هم د جنگ په میدان کې ګټو، هم د سیاست په میدان.
ولسمشر غنی دا څرګندونه نن په کابل کې د هوایي ځواکونو د وړتیا خودو پیاوړتیا په غونډه کې کړي. په اړه یې ریپورت لرو. دا به واوري چې د بغلان ولایت یو شمیر قومي مشران، مدني فعالان او اوسیدونکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې ملکیانو ته ډېر اوخت تلفات د حکومتي ځواکونو لخوا دي.
د حکومت څه کوي؟ باغونه د میوو قصدن اره کیږي د حکومتي ځواکونو لخوانه، او بهانه دا ده چې دلته ولا مخالفین پټیږي.
دا بغلان دا قومي مشرانو مدني فعالونو فعالانو پا دي شکایتونو هم ریپورت لرو. لدی با ما هم خبر کوچی دا کندوز امنیتی چارواکی وی دا کندوز بغلان دا لوی لاری دا امنیت دا ډاډمنېدو دو لپاره دا غلطنوی پوستی جوړی کړی دی. دا افغانستان د اجرایی ریاست چارواکی وی دا غوراوی کمیټه به ډیر زر خپل کار پیل کړي او ولسمشر ته به د انتخاباتي کمشنرانو د غوراوی لپاره خپل لیست ور وسپاري. نوی یا د آزادو رسنیو د ملاتړ اداروی په افغانستان کې اوس هم ځینې راډیوګانې له ستونزو سره مخ دي او نشي کولی چې د خلکو د غوښتنو سره سمې خپرونې وکړي. ګڼ نور رپورټونه هم لرو. د لوبو له میدان او کور کلی پروګرامونه هم له یاده مباسئ. دا آزاد راډیو ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د امنیتي ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست او سولې په ډګر کې له پامه ونه غورځول شي. جمهور رئیس غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د هوایي ځواک د وړتیا ښودو او پیاوړتیا په غونډه کې کړي. په همدې ډول د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د سولې د خبرو فضا برابره شوې او وسلوال مخالفان باید له دې فرصته ګټه واخلي. یوسف خان زدران له کابل په دې اړه له نور تفصیل سره.
په داس حال کې چې د سولې خبرو د پیلېدو لپاره جدي هڅې روانې دي، جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې هیڅوک نشي کولای د سولې په خبرو کې په افغانانو څه تحمیل کړي. جمهور رئیس غنی چې د پنجشنبې په ورځ یې د هوایي ځواکونو د نندارو په اړه په جوړو شویو مراسمو کې خبرې کولې ډاډ ورکړ چې د افغان ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست په ډګر کې له لاسه ورنه کړي. هغه وویل چې افغان حکومت د هغې سولې په لټه کې دی چې په اساسي قانون ولاړه او د خلکو د حقونو ملاتړي وي.
اما با عزت سوله اساسی قانون باندې استوار سوله د افغانستان د وطنوالو د حقوقو د ساتنې سوله. دا سوله هم د جنگ په میدان کې ګټو، هم د سیاست په میدان. هیچ وخت قربانی شما که در میدان جنگ انجام دادین در میدان سیاست از دست داده نخواهد شد.
ښاغلی غنی ویل چې افغان حکومت ټول افغانان سولې ته رابولي او په غېږه کې نیسي، خو هغه څوک چې دا کار نه غواړي خپله ځان څنډې ته کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې چې په کابل کې جوړېدونکې ده، د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره نیټه وټاکل شي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې د خبرو له پیله مخکې هیڅ کوم شرط ورته د منلو وړ نه دی، بلکې وسلوال مخالفین د خپلې غوښتنې د سولې د خبرو په میز مطرح کړي. خو وسلوالو طالبانو بیا د پکواش په غیر رسمي غونډه یو ځل بیا د سولې خبرې د پیلېدو لپاره په پخوانیو هغو شرطونو ټینګار کړی و. د روانو چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې اوس مهال د سولې خبرو د پیلېدو لپاره ښه زمینه برابره شوې او وسلوال طالبان باید د حکومت د بلنې له فرصته ګټه واخلي. د دې څېړونکو له ډلې محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان نه باید مخکې له مخکې کوم شرط وړاندې کړي.
فرصتونه اوس ډېر مناسب دي. د پخوانه ځکه د طالبانو دخوانه یا د مخالفینو دخوانه دغسې مسایل بطرح شوي چې کیدای شي په هغه باندې مشترک ټکي پیدا شي او په هغه باندې بحث شي. موږ باید قدم په قدم عملي ګام ته متوجه اوسو او انتظار لرو چې مخالفین عملا کوم ګام پورته کولی شي تر څو موږ هم هغه ګام پورته کړو.
له دې وړاندې هم تل په دې ټینګار شوی چې افغان حکومت او خلک کله هم دا نه غواړي چې تېرې څوارلس کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. له دې ټولو سره جمهور رئیس غنی یو ځل بیا خلکو ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې روانې ستونزې یوه په یوه حلېدونکي او د سولې اړوند د خلکو هیلې هم عملي کېدونکي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د اف ایم په 7.5 اورېدل کېږي. یادونه کوو چې د سهار له اوو نه بیا د ماښام تر اوو پورې په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې خپرېږي. خو وسته ازادي راډیو ته غوږ. د بغلان ولایت یو شمېر قومي مشران، مدني فعالان او اوسېدونکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې ملکیانو ته ډېره وختي تلفات د حکومتي ځواکونو لخوا دي. دوی نن په کابل کې د بیړني اوربند او اغېزمنو ته د عاجلو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. خو د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعاوې بې بنسټه ګڼي او وایي چې د ولسي خلکو د خوندیتوب لپاره دوی جدي اقدامات کړي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کړي.
په بغلان ولایت کې نامنیو او د جګړې شدت د بغلان ولایت یو شمیر قومي مشران، مدني فعالان او اوسیدونکو تر کابل راوستل. دوی دا کوي چې په دغه ولایت کې ملکیانو ته ډیری وختي تلفات د حکومتي ځواکونو لخوا دي او اوس مهال کابو دې سره کورنۍ له جګړې څخه اغیزمنې دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو او فعالانو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې په بغلان ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې در اوسه 125 تنه وژل شوي او شاوخوا 650 کسان ټپیان شوي دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکو خیر الله شینواری وویل چې په وژل شویو کې شاوخوا 40 کسان ښځې او ماشومان دي.
چونکه هغه لنده بمباري چې له دریو طرفونو له نیاز الله له قرغان تیپی او د سیمرخانې له غرونو کېږي، د سی توپونه هوانو او زمنن هوایی بمبار طول یوازینه هدف کلی دی او طول تلفات په کلو کې او ولسی خلکو ته رسیدي. ای دوی ګناه څه ده؟ د حکومت څه کوي؟ باغونه دی میوه قصدن ارکیږي د حکومتي ځواکونو لخوانه او بهانه دا ده چې دلته ولا مخالفین پټیږي.
دای دغه شان ادعا کوي چې په بغلان کې په تیرې درې اونۍ جګړه کې شاوخوا 10,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي چې په بد حالت کې شپې ورځې تیروي. د راپورونو له مخې له وسلوالو مخالفینو څخه د ډنډې غوري د پاکولو په هدف عملیات هغه مهال پیل شول چې د افغان حکومت په وینا طالبانو په ډنډ شهاب الدین سیمه کې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا څوپایې ونړولې. هغه څه چې طالبان یې نه مني او دا موضوع یې رد کړې ده. خو اوس د بغلان ولایت قومي مشران، مدني فعالان او یو شمیر اوسیدونکو وایي چې جګړه اوس مهال د ډنډ غوري او شهاب الدین سربیره په مرکزي بغلان، قیصرخیلو او کوکوچنار منګل کې هم روانه ده. د دغه غونډې ګډونوال د یو پریکړه لیک په صادرولو سره د بیړني اوربان اغیزمنو ته د بشري مرستو در رسولو، بې ځای شویو ته د غرامت ورکول، د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي او په نورو ولسوالیو کې د یو شان پراختیا غوښتونکي شول. دوی ادعا کوي چې حکومت هغه تفاهم لیک چې څه موده وړاندې په ډنډ غوري کې لاسلیک کړی او لغوه کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعاوې بې بنسټه ګڼي، وایي چې د ملکیانو د خوندیتوب برخې ته جدي پاملرنه لري. د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ازادۍ راډیو ته وویل چې عملیات په ښه ډول مخ ته سي او یو شمیر سیمې د وسلوالو مخالفینو لشتونه پاکې کړي دي.
د بغلان شریف خلکو ته او د افغانستان شریف خلکو ته د امنیتي ځواکونو له طرف نه د داد ورکوم کې هیڅ زموږ د امنیتي ځواکونه هدف نه لري چې ملکی خلک او د عامه تاسیساتو او زراعت او باغونه قطع شي او خراب شي و تلفات ملکی ترمنځ لا اضافه شي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په داسې حال کې د بغلان د اوسیدونکو دغه ادعاوې چې ګوندي ملکیانو ته تر ډیره تلفات د امنیتي ځواکونو لخوا اوړي ردوي چې تر دې مخکې هم یو شمیر بغلان میشتو ادعا کړې و چې د امنیتي ځواکونو لخوا هدف ګرځول کیږي او په دې برخه کې حکومت توجه نه لري. دا په داسې حال کې راشتر دې د مخه د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړه کې لخکې لخوا وغوښتي ول چې د جګړې قوانین او نړیوال کنوانسیونو نمرات او ملکیانو ته تاوان و نړوي.
و موریدل چې په بغلان کې یو شمیر ځایي خلک شکایت کوي چې د امنیتي ځواکونو په بمباریو، د توپونو په گزارونو او عملیاتو کې د دوی سر و مال ته زیان رسیدلی دی. دوی له دې امنیتي ځواکونو وغوښتل چې باید په بیړني توګه په سیمه کې اوربند اعلان شي څو دغلته امنیت د خلکو لپاره امنیت ټینګ شي. اخوا یو شمیر ریپورټونو له مخې د پکتیا په ګومل ولسوالۍ کې د افغانستان د حکومت د دوو مخالف وسلوالو ډلو د جګړې په ترڅ کې په لسګونو کسان وژل شوي. دا جګړه له تیرو څلورو ورځو راهیسې په دې سرحدي ولسوالۍ کې روانه ده. احمد شیبر د دې جګړې په اړه د پکتیکا د ولایتي شورا له مرستیال نعمت الله بابري سره مرکه کړې او په پیل کې په ګومل کې د امنیتي وضعیت د تازه حال پوښتنه ترې کړې. بابري په ځواب کې وویل
جګړه اوس فلحال جریان لري او جګړه پکړې ده. طالبان هم دا کوله چې دا بل فریق داعش ده او ځایي خلک هم داسې بعضې خلک وایي چې یعنی خارجي خلک دي، نو خو داسې مکمله تشدید نه ده او داسې سل فیصده خارجي پسنه ده چې داعش ده که څوک ده. خو دا ضروره دي چې هلته د دوو ډلو ترمنځ ډېره زیاته نښته شوې ده او دواړو طرفو ته درانه تلفات اوښتي دي او ډېر سرخلا او خستهاسلی سیمان شوې ده. نو جنګ پرون راڅخه او نوی داسې د جنګ راپور د سایه نمروس نه در
د جنگ د درېدو علت څه ده؟
نو خو معلومه نه ده چې دوی اوس فلال خپل زخمیان یا خپل مړي یو بل ځای ته انتقالوي. د دوی ځای نه ولاړ ده که هر هغه لري نو هغه خو د دوی
د طالبانو یوې ډلې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا جګړه د طالبانو د دو ډلو ترمنځ ده. تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
نو طالبان مختلفې ادارې کوي. کوم هغه طالبان چې هلته په جګړه کې ښکېل دي او عملا جګړه مخ ته وړي هغه د کومې منطقې خلکو سره چې دوی لیدلي دي یا د منطقې خلکو ته دوی خپله باندې ویلي دي نو دوی ورته ویلي دي چې موږ د داعش سره جنګېږو. او بعضې طالبان لکه استاد یاد لري وکړه نو بعضې طالبان دا ادعا کوي چې نه په ګومل کې د دوو هغه ډلو ترمنځ کومه جګړه ده هغه د طالبانو ترمنځ جګړه ده.
تاسو ویل چې درانه تلفات اوښتي دي، د سیمې خلکو تاسو ته نه دي ویلي چې څومره کسان به په دې جګړې کې وژل شوي؟
د سیمې خلک چې کوم معلومات لري او کوم هلته نږدې خلک چې دي هغه چې دلته نو مستل معلومات شریکوي یا نور منابع شریکوي نو دوی تقریبا تر دېرش پنځه دېرش پورې هغه طالبان تقریبا درې ورځې کې لمانځه تللي دي او بیا بل طرف تر اوسه پورې داسې د مرګ ژوبلې هغه معلومات چا ته نه کېږي. د هغه طرفو له خلکو سره زموږ رابطه نشته او نو دوی تر اوسه پورې رابطه کړې ده او هغه خلک تر اوسه پورې داسې چا ته معلومات هم د خپلې مرګ ژوبلې نه ده ورکړې او کوم طالبان چې دي دغه د خپل مرګ ژوبلې هغه معلومات هم خلکو ته هلته ورکړي دي او خلکو هم لیدلي دي دا مشکلات سره جوړ شوي.
دا پکتیکا د ولایت شورا لمرستیال نعمت الله ببري سره مو مرکه واوریده. زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دوی د کندوز بغلان د لوی لارې د امنیت د ټینګېدو لپاره یو شمیر نوې پوستې جوړې کړي چې ورسره په دې لویه لاره امنیت لپاره ښه شوی دی. په اړه به یې له سیمې د اجمل آریان راستولی رپورټ واورو.
کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز د علي آباد ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې چې د کندوز بغلان سړک پرې غځېدلی دی نوې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د دغې لارې د خوندیتوب په خاطر یو شمېر نوې پوستې جوړې کړې، همدارنګه امنیتي ځواکونه هم پکې ځای پر ځای کړي دي. دغه سیمه د قزاقو په نوم یادیږي. دلته موږ یوه لویه قرارګاه جوړه کړه او پر نورو پوستو باندې هم کار جریان لري. وروسته له دې دښمن نشي کولی په دې لارې کې ستونزې جوړې کړي او خلک کولی شي په ډاډه زړه په دې لارې باندې سفر وکړي. هاشمی زیاتوی چې دغه پوستې د علي آباد ولسوالۍ د انګورباغ او کوچۍ قزاق په سیمو کې جوړې شوې، ځکه ډیری وخت وسلوال طالبان په همدې سیمو کې سړک ته راوتل. بلې خوا ته یو شمېر موټر چلوونکي وایي چې په دې ورستیو کې د کندز بغلان د لویې لارې امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی و، خو د امنیتي پوستو په جوړولو سره د وسلوالو طالبانو د ګواښونو مخه نیول شوې ده. د کندز بغلان د لین دوه تنو موټر چلوونکو ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
خلک کولای سي فعلاً سي په ډاډه زړه تجار د عام سړی د دولت سړی د کولای سي سي تګ راتګ په بېغمه زړه وکړي.
مخکې نه اوس وضعیت ښه شوی دی، مخکې ډېر مشکلات زیات د لارې کې به مخالفین راوتل، خلک به موټرونه کوزول. دولت څو ورځې کېږي چې تازه پوستې اچولې دي، لارې امنیت کړې ده، اوس خلک ډاډه زړه باندې تګ راتګ کوي، ستونزه نشته. دی
د یادولو وړ ده چې یوه اونۍ وړاندې د کندز بغلان پر لویې لارې باندې د علي آباد ولسوالۍ په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې په پایله کې ولس تنه وسلوال طالبان همدارنګه پنځه تنه امنیتي ځواکونه وژل شوي وو او دغه لاره هم د څو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
اجرایه ریاست چارواکي وایي د غوراوي کمیټه به زر خپل کار پیل کړي او ولسمشر ته به د انتخاباتي کمیشنرانو د غوراوي لپاره خپل لیست وسپاري. دغه کمیټه د کابینې د هغې طرحې پر اساس خپل کار پیلوي چې د چهار شنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې تایید شوه. حقوقي کارپوهان بیا وایي که ملي شورا بیا هم د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر نوی تقنیني فرمان رد کړي، د غوراوي کمیټه خپل مشروعیت له لاسه ورکړي. تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې.
په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پر سر د حکومت ملي شورا او د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ ناندرې ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دي. اجرایه ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په هدف د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه به ډېر ژر خپل کار پیل کړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غوراوي کمیټه د کابینې د هغې طرحې پر اساس خپل کار پیلوي چې د چهارشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې تایید شوه.
د هیواد کابینې د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه او په هغه کې مشخصا غوراوي د کمیټې لپاره وړاندې شوې طرحه تایید کړه. د همدې فیصلې پر اساس به د غوراوي کمیټه په نږدې راتلونکو ورځو کې خپل کار ته بیرته دوام ورکوي، تر څو د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د راتلونکو کمیشنرانو لیستونه حکومت ته پیشنهاد کړي او هماغه لمنځه حکومت اشخاص د کمیشنرانو په توګه تعین کړي.
د افغانستان کابینې د چهارشنبه په ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دند او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر دیو تقنینی فرمان طرحه تایید او د ملي شورا له رخصتۍ وروسته به ولسی جرګې ته ولېږل شي. د افغانستان کابینه په داسې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه تاییدوي چې د قوس په دیرشمې نیټې ولسی جرګې د رایو په اکثریت په همدې اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. وروسته بیا د غوراوي کمیټې د ولسی جرګې د همدغه پریکړې پر اساس خپلې چارې ودرولې او دا یې وویل چې ولسمشر باید د دوی د کار د مشروعیت لپاره بیا تقنینی فرمان ورکړي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د کابینې غونډې د انتخاباتي اصلاحاتو دویمه طرحه له کوم تغییر پرته تایید کړي چې دا به د ملي شورا او حکومت ترمنځ ستونزې نورې هم ډېرې کړي. د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که ملي شورا د ژمنیو رخصتیو له ختمېدو وروسته بیا د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه رد کړي، د غوراوي کمیټې چارې هیڅ قانوني بڼه نه لري. دا چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر سر د حکومت او ملي شورا ترمنځ ناندرې به تر کومه دوام وکړي او بالاخره قانوني حل لاره څه کېدای شي، همدغه پوښتنه مې له ښاغلي هوډمن څخه وکړه.
حقوقي حل لاره زما له نظره دا ده چې هغه مخکني قوانین چې د انتخاباتو دي په هغو باندې باید عمل وشي. که چېرې کوم لوری د افغانستان دولت په مجموع کې سیاسي ګوندونه یا د تېرو انتخاباتو بېلابېل اړخونه هغوی د انتخاباتي کمیشنونو په کوم غړي یا په ټولو غړو باندې که چېرې کوم شواهد و اسناد و مدارک ولري چې هغوی د افغانستان د اساسي قانون نقض کړي، هغوی د انتخاباتي قوانین نقض کړي، هغوی په خپلو دندو کې بې طرفي نه ساتلي، هغه دې وړاندې کړي د افغانستان دولت ته د پخوانیو قوانینو په اساس باندې که چېرې هغه ثابتېږي د کمیشنونو غړي د دندو نه څخه لرې کېدای شي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د تقنین د کمیسیون ځینې غړي کله یوې خوا انتخاباتي اصلاحات مهم بولي، خو اندېښنه یې دا ده چې په حکومت کې دننه ځینې کړۍ د اصلاحاتو پر پلمه غواړي خپلې شخصي ګټې وپالي. د تقنین د کمیسیون غړي اغلی اسفي شاداب د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که د حکومت دوه ټیمونه چې اوس په راس کې دي له خپلو شخصي غوښتنو په شان شي او هر لوری د انتخاباتي اصلاحاتو پر پلمه په انتخاباتي نظام کې د خپل ټیم د ځای پر ځای کېدو هڅه وکړي، راتلونکي انتخابات به له پخوا هم بدنامه او هیواد به د بحران لور ته بوزي.
نوی یاد آزادو رسنیو د ملاتړ اداروي په افغانستان کې اوس هم ځینې راډیوګانې له ستونزو سره مخ دي او نشي کولی چې د خلکو د غوښتنې سره سمې خبرونې وکړي. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
نوی یاد په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي چې مالی، تخنیکی، امنیتي ستونزې او د خزینه کارکونکو نشټوالی هغه څه دي چې په افغانستان کې د ګڼو راډیوګانو خبرونې ټکنۍ کړې دي. دا خبرې د دې ادارې د سار د څانګې مشر صدیق الله توحیدی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د راډیو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړې. خاغلی توحیدی وویل د اطلاعاتو او معلوماتو پر رسولو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سره راډیوګانو خپل اهمیت ساتلی او که ستونزې اوارې شي ښه خدمات به ترسره کړي. د وویل په خواشنۍ سره په هیواد کې یو شمېر راډیوګانې د بېلابېلو ستونزو له امله ونه توانېدې چې خپرونو ته دوام ورکړي.
قرار احصایی که ما داریم 175 رادیو فعالیت داشت که از این جمله
زموږ د احصایې له مخې په هیواد کې 150 راډیوګانو فعالیت کوه، چې له دې جملې څخه په وروستیو کلونو کې 4 راډیوګانې د مختلفو ستونزو له امله له فعالیته ولوېدې. د دې راډیوګانو د تړل کېدو علت نامني، اقتصادي کمزوري او د ښځینه کارکوونکو کموالی دی.
خاغلی توحیدی دا هم وویل چې رادیو د افغانستان د خلکو په تیره په لرې پرتو سیمو کې عمده ضرورت دی، او که حکومت او مرستندوی نړیوالې موسسې ورسره مرستې ونه کړي په هیواد کې به ګڼ شمېر نورې راډیوګانې هم بندې شي. د فبروري 14مه چې د راډیو له نړیوالې ورځې سره سمه ده، هر کال په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د راډیوګانو مسؤلین وای اقتصادي، تخنیکی او امنیتی ستونزو تر ډیر ځایه د دوی پر فعالیتونو اثر کړی دی. د اموزګار د راډیو مسؤل رحمت الله بیگانه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کم شدن منابع اقتصادی و مؤسسات تولیدی و فابریکا سقوط از یاب باعث شده که
د اقتصادی منابع او د تولیدی مؤسسو او فابریکو کمواله سبب سوی چې راډیوګانې له ستونزو سره مخ سي. لدې سره تجارتي اعلانونه هم کم او هم ارزانه سوي دي. د اکثرو راډیوګانو کارکونکو او پتیره شزینه کارکونکو کم سوي دي، په لږو تنخواګانو کار نه کوي. له حکومت او بهرنۍ مؤسسو هیله ده چې د ستونزې ته تدابیر ونیسي.
دوستانو، وس هم په همدې رپورت سره ورسېدو د مسپخین دونی مباجو ته. مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته احمد تکالی دروري.
ولسمشر اشرف غنی د افغانستان له هوایي پاوچ سره د همکاریو د زیاتولو او پر دې ځواک د نورو پانګونو ژمنه کړې. ښاغلی غنی نن د هوایي ځواک د الوتکو د هوایي نندارو په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې دا څرګندونې وکړې. د بغلان ولایت ځینو قومي مشرانو، مدني فعالانو او اوسیدونکو افغان ځواکونه تورن کړل چې په جګړو کې ملکیانو ته ډیر تلفات دوی اړولې دي. دا ادعا د افغانستان دفاع وزارت رد کړه. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د پولیسو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو یو نفوذي کس په ژیړې ولسوالۍ کې 15 پولیس ووژل او 9 نور یې ټپیان کړل. په ایران کې نن د اسلامي انقلاب و دیرشمه کلیزه منزل کیږي. په تهران او نورو ښارونو کې مارشونه او غونډې روانې دي، او ګډون کوونکي د ایران او اسرایلو پر ضد شعارونه ورکوي. د ولسمشر باراک اوباما د ادارې هغه پلان چې غواړي ایران ته د سوداګرو او ژورنالیستانو د ویزو د ورکولو په برخه کې په اوسنیو سختو قوانینو کې نرموالی راولي، د کانګرس د یو شمېر غړو له سخت غبرګون سره مخامخ شوی دی. دو ښځینه انتحاریانو پرون د نایجیریا په شمال ختیځ کې د کډوالو په یو کمپ کې ځانونه والوزول او لږ تر لږه 85 کسان یې ووژل او 80 نور یې ټپیان کړل. نایجیریایي چارواکي وایي برید کوونکې میرمنې درې تنه وې، خو درېیمې هغې د خپلو بمونو له الوزولو وروسته له هغه ډډه وکړه چې خبره شوه د کورنۍ غړي په کمپ کې وو. او جرمنی، یونان او ترکیه له ناټو غوښتي دي چې د هغو کډوالو په اړه د استخباراتي معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي چې د ترکیه او یونان ترمنځ پر سمندري لارو اروپا ته ځي.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
سلام په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د صنعت او اقتصاد په برخه کې حکومت د تیر کلونو د تیروتنو د هواري لپاره حکومت د خصوصي سکتور سره په ګډه کار پیل کړی دی. د دغه ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته وویل چې هر اونۍ د ولسمشر تر څار لاندې د اقتصاد عالي شورا جوړیږي، چې په دغه شورا کې د حکومت اقتصادي وزیران، د خصوصي سکتور مسؤلین او د ولسمشر او اجرایي مشر مرستیالان ګډون کوي.
په هر هفته کې د افغانستان د اقتصادي وزیرانو، د خصوصي سکتوري وزیرانو او د پښومن باندې او د رئیس ګوتران د اجرایي معاون رئیس جمهور د ولسمشر تر قیادت لاندې د اقتصاد عالي شورا جوړیږي، په کوم کې ډېرې مسمیرې او مفیدې فیصلې کیږي.
د شغلی کمینزاده په خبره په دغه اقتصادي شورا کې د هیواد د اقتصاد پیاوړتیا په اړه ګټوري فیصله کیږي. د یادونه ورده چې تر اوسه 15 اقتصادي شوراګان تر سره شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې په قاچاقي لارو د مالونو راوړل او هغه مالونه چې نه محصولېږي سوداګرو او د هیواد اقتصاد ته ستونزې جوړ کړي دي. د دغه خونی ویان هاشم رسولي ازادي راډیو ته وویل چې هغه ارقام چې موږ د ګاونډي هیوادونو سره د وارداتو په برخه کې لرو ډېر توپیر لري. علت یې دا دی چې ډېر مالونه په قاچاقي ډول هیواد ته راوړل کېږي. ښاغلی هاشمي زیاته کړه چې هغه سوداګر چې خپل مالونه په بشپړه توګه نه محصولوي ستونزې هغه سوداګرو ته جوړوي چې پل مالونه په شډ ډول محصولوي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې وړاندوینه شي د زعفرانو په حاصلاتو کې ډیر والی راغلی دی. دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کلونو په پرتله د زعفرانو په حاصلات کې د 3000 کیلوګرام په اندازه ډیروالی معلومیږي. د شغلی راشد په خبره اوس مهال د هیواد په 23 ولایتونو کې د زعفرانو کښت کرل کیږي او کوشش کوي چې دا کښت په ټول افغانستان کې باب کړي او د کابل په بازارونو کې افغاني لزنه بهرنی اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش په افغاني او 15 پوله، یو یورو واوی افغاني او لس پوله، یو پاون 99 افغاني او 15 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني او لس پوله، زر ایراني 19 افغاني او شل پوله او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغاني.
په افغانستان کې د معلولینو لپاره زده کړې او درس ویل اسانه نه دي. په تیره د هغو لپاره چې نابینا یان دي، له دې ستونزو سره سره یولس افغان نابینا نجونې توانېدلې چې د ځانګړي کانکور له لارې په کابل پوهنتون کې شامل شي. لینا یوه له دغو نجونو څخه ده چې غواړي په دې حالت کې هم ژورنالیست شي. په دې اړه به د خان محمد سیند راستولی رپورټ واورو. ورپسې د لوبو له میدان او کور کلی پروګرامونه خپرېږي.
استاد په ټولګي کې محصلانو ته لیکچر ورکوي. ځینې محصلان په ګوته کې کتابچه او قلم اړوي را اړوي او ځینو ته خوب ټالۍ ورکوي. خو په دوی کې یوه محصله شته چې ټول حواس د استاد لیکچر ته اړولي او په دقت سره یې اوري. دا محصله لینا نومیږي. کله یې مخ هغې تختې ته وګرځي چې هیڅ پرې نه ویني. لینا پرته له دې چې درس یاداشت کړي، یوې نامعلومې نقطې ته ځیر او د استاد ټول لیکچر او سپارښتنې ثبتوي. لینا د نورو هم ټولګیو پر خلاف پرته له هر ډول سنگار په ساده جامو کې ټولګي ته راغلې ده. لینا په خصوصي کانکور کې لوړې نمرې خپلې کړې او د خپل زړه پوهنځي یعنی ژورنالیزم ته بریالۍ شوې ده. د تحصیل په جریان کې د نابینا او محصلو ستونزه دا ده چې په هر سمستر کې ورڅخه تقریری ازموینه اخیستل کیږي. لینا د خپل ځان په اړه وویل:
زما نوم لینا، د پلار نوم یې نسیم دی، شل کلنه یم. د 1393 کال په پای کې د نابینایانو له مسلکي لیسې څخه فارغه شوې یم.
لینا سره له دې چې پوهېږي د یوې نابینا نجلۍ لپاره د خبریالۍ دنده ګرانه ده، خو همت نه بایلي. دا وایي تمه لري چې وتوانېږي د ټولنې د ټولو قشرونو او په تېره د نابینایانو د غږ په پورته کولو کې ونډه واخلي. د لینا هڅو پر ځان باور او له ژورنالیزم سره د دې لیوالتیا استادان حیران کړي دي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاده صفیه رحیم وایي لینا له درس سره ډېره مینه لري، خواریکښه ده او کله کله له خپلو ټولګیوالو څخه په ازموینه کې ډېره نمرې هم وړي.
هغه څه چې زما ډېر خوښ شول هغه دا دی چې دوی پر ځان باور لري او سره له دې چې پوهېږي نابینایانې دي، خو بیا هم هڅه کوي چې د سالمو انسانانو په څیر ژورنالیستي شي او په رسنیو کې کار وکړي.
لینا په دې باور ده چې که د ټولنې روغ رمټ کسان له نابیناو سره مرستې وکړي، دوی کولی شي چې مهم کارونه ترسره کړي.
په ټولنه کې له نارینهو څخه غواړو چې له نابینایانو او همدارنګه له ټولو معلولینو سره مرستې وکړي او یې نه ځوروي. دوی د ټولنې د یو غړي په توګه ومني او درناوی وکړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې 2% خلک نابینا دي او په ټول هیواد کې شاوخوا 400,000 خلک له دې ستونزې سره مخ دي. همدارنګه راپور دا هم وایي چې په دې هیواد کې 1.9% خلک په سترګو او لید کې ستونزې لري. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې له دولتي او غیر دولتي ارګانونو سره د تفاهم نامو له مخې اړوند ادارې مکلفې دي چې پرته له تبعیزه نابینایان پر دندو وګماري. د دې وزارت ویاند علي افتخاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د تفاهم نامې و تحصیلات عالی داریم و مو 14% سهم بورس که
د لوړ زده کړو له وزارت سره یو تفاهم نامه لرو. د دې تفاهم نامې څخه معلولینو ته له 14% ونډې ګټه اخلو. همدارنګه د دې تنخوا او په دولتي ادارو کې 3% ونډه ورکول په پام کې نیول شوی دی.
د دې وزارت چارواکي وایي هڅې کوي چې نابینایانو ته د زده کړو او تحصیل پراخې زمینې برابرې کړي سو په مختلفو ادارو کې د کار جوګه شي. خو معلولین ډېر ځله شکایت کوي چې د زده کړو او کار کولو زمینې ورته برابرې شوې نه دي. دوی وایي د دوی په ډله کې د لینا په څیر خواریکښې شته، خو مسؤولو ادارو ورته اسانتیاوې برابرې کړې نه دي.
چی خواهد شد و چی؟
یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جفیز به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامت
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره جی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
لوبو لمیدانه
چزاد بلیزینگ دی بول داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشی فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
دلایو بخون که خدای پنوم د لوبو لمیدانه سپورتی پروگرام در نوریدون که السلام علیکم پدی هیله چه جور روغا و خوش علاسه قدرم نوریدون که دا اونه دا افغانستان د لوبهارو یو نگده 200 کسیز کاروان د جنوبی آسیا پا دولسم دور سیالیو که د گردون لپاره هند تروان شد د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال ډاکټر محمد یونس پوپلزی په همدې ارتباط په اوسنی پروگرام کې زموږ میلمه ده ډیر زیات ښه راغلی ښاغلی ډاکټر
بسم الله الرحمن الرحیم من نکام ساسو نا او د ټولو اوریدون کنه او ستاسو د دعوت څخه هم زړه زیات
د افغانستان څو ورزشي رشتې په دغو لوبو کې برخه لري او څه فکر کوئ څه تمه لرئ مډال به ترې وګټئ
واقعا د خوشبختۍ ځای دی چې افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وکولای شوی د 200 څخه زیات هیئت او ورزشکاران د سویلي یا جنوب آسیا په دغه 12 دوره مسابقات ته اعزام کړي او وایستوي ډېر زیات امیدونه لرو تر اوسه پورې خو الحمدلله ډېر ښه ځلېدلې دي تر نن پورې دی لاسرانه ډېرې ښې دي او امیدواري تر ختمه پورې د مډالونو او د لاسرانو تعداد به حد زیات شي او افغانستان ته او د افغانستان متدینو خلکو ته نورې هم خوشحالۍ راوړي
لوبغاړي په کوم اساس تاسو لیږلې دي انتخابي لوبې ورته وشولې او مطمئنه یاستئ چې تکړه لوبغاړي واقعا دغو لوبو ته ورغلي که څنګه
په اساس د مسؤلیتونو د انتخاب د ورزشکارانو په لومړي وار کې د فدراسیونونو مسؤلیت او د هغوی د تخنیکي او فني هیئت خصوصا د مربیانو مسؤلیت دی چې دوی انتخابیې کي په ضمن کې بیا د المپیک د کمیټې څخه هم نظارت موجود و او موږ باور لرو چې فدراسیونونو باید خپل مسؤلیت او مکلفیت ادا کړی او خپل بهترین لوبغاړي دغه لوبو لپاره اماده او هلته لیږلي
له کومو کومو رشتو ډېره تمه کوئ چې ښه مډالونه وګټي دا ځل
زموږ زیاته تمه د تکواندو ووشو جودو پهلوانۍ بوکس د وزن دغه انفرادي سیالۍ کې انشاءالله افغانستان ډېرې لاسته راوړلی شي په اجتماعي سیالیو کې هم توقع مو ده چې زموږ ورزشکاران چې په هندبال کې تللی دي په باسکټبال او والیبال کې تللی دي ښه وځلیږي خو بیا هم دې ته چې ګورو چې دا په دې تناسب د دې سیالیو د نسبت هغه امکانات چې نور ملکونه لري په دې سیالیو کې په دغه رشتو کې زموږ سره دومره نشته دي نو زیاته توقع مو د انفرادي یا خصوصا د تکواندو او جودو پهلوانۍ بوکس او وزن برداری څخه ده
شاوخوا 200 لوبغاړي او کیدای شي ډیر زیات خپل د دوی د ټیم غړي هم د رئیسان د فدراسیونونو یا روزون کې ورسره وي یعنی پلاوی هم قوي پلاوی ورسره تللی دی د دوی د اوسېدو امکانات دا څنګه برابر شول د اولمپیک کمیټې لخوا که څه هم چې ډیر زیات لوبغاړي دي او ډیر زیات مصارف به حتما لري لس ورځې پاتې کېدل په هند کې او هغه هم د سیالیو په دوران کې
ځای لري چې موږ تشکري وکړو د هندوستان د حکومت څخه او د ولسمشر څخه د افغانستان د ولسمشر څخه چې په دې کې زموږ سره حمایت کړی و بالخصوص د اولمپیک ملي کمیټې هم ډیر زیات تلاش وکړلو ډیر کوشش وکړلو تر څو دغه ټول ورزشکاران ته د سفر آمادګیانه تیاره ورته چارتر شي او هغه ته ټول امکانات د عاشی او د عبادت دغه 200 کسیزو په هند کې ورته آماده وي او باید ووایو چې په دې کې زموږ سره زیات مرسته د هندوستان د اولمپیک کمیټې کړې ده چې زه شخصا د دوی څخه مننه کوم
دغه ټیمونه په ان د لوبو په پایل ورځ هم د افغان پلاوی ورغلل یعنی څو ځلې ورغلل د لوبغاړي یعنی پخپل هند کې بده دوی کېدای شي د لوبو تجربه هم منلري څنګه خنوا چې مخکې له مخکې دوی قرنټین شي په افغانستان کې یا بیا ورسته هند ته ولېګل شي څو ورځې مخکې له لوبونه هغه کار چې نور هیوادونه کوي
حقیقت چې دا باید وشي او په زمن کې ورزشکاران قرنټین ته او خصوصا د آب و هوا سره چې ډېر متفاوت دي افغانستان ضرورت لري چې دوی وختي تلی وي او تطابق د هوا سره هم شوي وي خو متاسفانه دغه برنامه وخت دومره زیق شو دومره کم شو چې موږونه شوي کولای دوی مخکې ولېګو خصوصا د بودجوي محدودیتونو لحاظ چې افغانستان حکومت بل خصوص په دې کې د موږ سره مالی مرسته نه وکړي او مکلفیت دا چې باید وزارت مالی په دې اکلوانی د المپیک د کمیټې سره مرسته کړي وای نه وشوي نو اوس هم زه دومره خوشاله یم چې حداقل دغه ورزشکاران چې په میاشتو میاشتو تمرینونه کړي او دلته زحمت ایستلی او د دوی هغه زحمات همدغه صفات نه شول د افغانستان بیرق په هندوستان کې ورپېدی او انشاءالله زه باور لرم چې ډېرې لاسته راوړنې ولري اما موافق یم چې باید تیمونه وختي لاړ شي زه وعده ورکوم خپل ملت ته چې د برازیل لوبو ته به هغه ورزشکاران چې آماده دي مخکې د مخکې نه وزي او اوس وایم چې موږ آمادګي شروع کړی دي د دوی د ټریننګ کمپ د پاره مو سپانسرونه لاسته راوړلي دي د نړیوال المپیک کمیټې کومک مو لاسته راوړلی دی دوی ته مو یو ښه برنامه جوړه کړې ده چې مخکې د مخکې برازیل ته لاړ شي او دغې نه مخکې نورو ملکونو ته د تمریني مسابقات دپاره لاړ شي
سوشل میډیا فیسبوک ټویټر کله کله موږ تعقیبوو لوبغاړي خصوصا چې ورزش کې ډېر مخکې دي دوی ځینې وخت ګیلې کوي حتی ملي لوبغاړي ځینې وخت ګیلې مطرح کوي چې له دوی سره امکانات ډېر کم شریکېږي داسې ملي لوبغاړي چې مډالونه په نړیواله کچه هم ګټلي دي تاسو کله هم له حکومتي چارواکو سره له دولتي چارواکو سره د دوی دغه ګیله مطرح کړي ده که څنګه
زه باور لرم چې په افغانستان کې ورزش کومې لاسرانه چې لري هغه ملت همیش قبول کړي دي او ملت همیش خوشاله او افتخارونه ورزش را وړي دي متاسفانه په سیاسي دګر کې ورزش یو ښه سیاسي پښتوانه نه لري بل خصوص د ولسمشۍ د مانې څخه همیش باید حمایت شي وقتاً فوقتاً او زه باور لرم چې رئیس جمهور په دې موضوع کې جدي و خو متاسفانه د خپل کارونو د زیاتوالي لکبله دومره زیات وخت نه لري
ورکړي
ورزش ته هیر شوای دی امیدوارم چې په دې اکل باندې اده خپل میاش کې یو جلسه باید ولري یو مهم ریاست یو مهم بخش دی او په ټوله دنیا کې د قدر وړ اداره ده د المپیک ملي کمیټه دا اداره او افتخاري کمیټه ده یو
دولسم د وراسیایي لوبې وڅنګ وستاسو په نظر د دوی تر سره کونکي پلاوي څومره چمتو چې د لوبي په خډول تر سره شي او افغان ټیم چې ورغله افغان پلاوي د دې تر څنګ چې په لوبو کې بشترا کوي بل هدف هم لري چې دغه لوب سره از ذکر او بل اخره په دننه په ملي کچه تطبیق کړي
دغه سیالي او برگزار کون که کمیته بعض استونزی لری حقیقت دی 15000 کسان ورزشکار دعوت اولی و ملک تا ده غیر پار دیویزه دی آشه دی باته او ده غطول آمادگی خصوصا افتتایی چه ده غی لمری وزیر نریندرا مودی وکرل پدیر خشان بانده و مای چکل تصاویر وکتل نو ده آمادگیان ده یو آسان کار نده بعض استونزی هم لری و موگا به انشالله ده دوی سر پا آخر ده غی سیاله که یو تخنیکی جلسه ده چه ده ټول مشکلات باید وسړل شي او د دوی سره شریک شي تر صورتون کې د لسم دور سیاله ته دغه چې هر څوک میزبان وي او کوربه یې دغه سره دا شریک شي په زمين کې د افغانستان د لوبډل څخه ډیره په خطوګه باندې ملمسیا کړی دا د دې ملمسیا په لن څخه شخصا مننه کوم د هندستان خلک د افغانان سره ډیر واقعا نږدې دي او هغه دوستی لري تر اوسه پورې کوم خاص مشکل نه دی الته لیدل شوی صرف یو مشکل چې په اول ورځ و چې موږ وکړو ورغلو د دې و چې دغه کارتونه تهیه شوی نه و کارتونه ورته تهیه شول په ظرف یو دوه ساعتو کې او مو باور لرم چې د سیالۍ د افغانستان ټول ورزشکاران لپاره به خصوص د غفنی هیئت چې تلای دی 50 کسیزه د دې لپاره به یو ښه تجربه وي تر څو موږ په افغانستان کې ملي المپیکی سیالۍ بلاره واچول شو په اول ځل باندې
څه فکر کوي کله چې د ټیمونو بیرغونه جګیږي افغانستان به په څوم درجه کې راشي بیرغ به څوم درجه وزړیږي هلته چې نه کوم مقام به واخلي په فائنل نتیجه کې
زه چې څومره ګورم د افغانستان نور ملکونه هم ډېر سخت آمادگی نیولې دي ډېر شدید آمادگی نیولې وي د لوبو د پاره د راتګ د پاره یعنی هیڅ ملک داسنه ده چې آرام ناست او د دې لپاره آمادگی نه نیولې افغانستان هم تر خپل حد پورې خپل کوشش کړی او د المپیک کمیټه چې ورزشکاران آماده کی او زه فکر کوم چې د تیر ځل څخه به رینکینگ کې یا په درجه بندۍ کې سعود وکړي او په زمین کې د مډالونو تعداد هم ډیر زیات وي نسبت تیر دورې ته.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر محمد یونس پوپلزای د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال کورودان چې په دغه پروګرام کې موږ سره خبرې وکړو.
ساسنه مننه کوم او د خپل وطنوال څخه هیله کوم چې خپل ورزشکاران ته خپل لوبغاړو ته دعای وکړي تر څو زیات مډالونه خپل افغانستان ته راوړي.
ڈیموکریسی نہ وائے
ظلم و استبداد وو
ڈیموکریسی نہ وے دنجون خوانزی بنو پرنستل شوی
خلق حکومت بنو
ڈیموکریسی نہ وے نو رسنے بنو
آزادی ریڈیو د ڈیموکریسی املا تڑے
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو اردن کو سلامونه می ومنی. آیا خلق کولی شي چې د زلزلې په وخت تر یوه حده ځان او کورنۍ له پیښو نه وساتي؟
اول ځل داسې مسکونه ساحه په ګوته کې چې هلته په دیوالونو کې په انواریو کې او په نورو دوو کې داسې شیان زوړ نه وي چې د هغو د راولیدلو امکانات ډېر ژر وي، یعنی په ډېر لنډ وخت سره هغه راولویږي.
ماشومانو ته د زلزلې په اړه څه ډول معلومات ورکول ضروري دي؟
ماشومانو ته باید دا وروښودل سي چې طبیعي پیښو په وړاندې چې هر څومره یو څوک ډېر وډار سي ډېر خطر ورته پېښېږي.
نن همدا موضوع څېړو له ما فرشتې مرسل سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هر انسان په طبیعي لحاظ هڅه کوي چې ځان د نورو له شره وساتي. دا شر که شعوري وي او که غیر شعوري، خو د ځان ساتلو لپاره له هر ډول چارې کار اخلي. اکثره وخت د یوې تصادفي پیښې لکه زلزلې د راپېښېدو په وخت موږ ورخطا کیږو، چې همدا ورخطایي مو له لویو ستونزو او خطرونو سره مخ کولی شي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې زلزلې زیاتې شوي او د زلزلې له رامنځته کېدو سره یو شمېر کسان دومره ورخطا شي چې ځان په زوره له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کوي. زلزله هغه طبیعي پیښه ده چې تر اوسه بشر په دې نه دی توانېدلی چې د هغې پیشبیني وکړي. نه د زلزلې مخنیوی کېږي او نه هم دا معلومیږي چې څه وخت چیرې کېږي. خو د زلزلې په وخت د ورخطایي په ځای د ځینو خبرو په پام کې نیول ضرور دي. د کابل اوسیدونکی احمد جان وایي چې اکثره کورنۍ د بې پروایۍ له وجې د کور وسایل داسې دي چې په لږ ښورېدلو سره هم لاندې رالویږي.
اولین اوس ګوره دا شی کور ده او پکې ګوره به ځای کېده میزي کېده دا بل په هغه کېده دا کرو ګورځي کې ګولان دي دا به اعتبار ځای کې دي دا جديدي شي نه شي دلته کې دا چار سره واوري لکه کوم شي به اعتبار ای هغه باندې باور نه لري او دوی به ځای کې دغه راوړي کې کورګنه پر زخم کېږي زلزلې په ټیم کې دا میز او دا پکا او دا ګوره دا خو چې مثال دی اوس اول موږ ناشي په موږ راوړي کنه راوړي دي دا ستر ګور دا ګورو چې دا شي به اعتبار دي نو زلزلہ کې دا خامہ خطر لري.
ځینې کسان په دې باور دي چې دوی د زلزلې له وجې له پیښېدونکو خطرونو څخه ځان نشي ژغورلی. دوی وایي چې چې الله کړی هغه به کیږي. نوري خبرې له حاجی میزمان څخه اورو.
ځکه سره وشورېدل کړپۍ سو د دیندارو د دې کلکنانو د دې په دې تماما مسجد کې 50 نفر نه دي پاتې ټول ووتل. اخر خپل لیک میدار وګرځل چې الله د ازل څخه تانې مشتکړي واغ نه په بل کې نو وز د څنګه وز غلم ټول پر مازه ولادي. یو وخت د نیش وختو انو د نیش خرالو ټول موکي پر دوډي سرناش نو د کوټه د وتاقې روش سره وشورېدل. یو ځاغ وکي زلزلہ ده زه ولاړ نسوم چې هغه الله پروردگار کړی و کمړ وی مړ به یک ټپی وی ټپی به یک جوړ وی الله دی جوړی ځای لاند فکر دی چې نو زه وس غلم په دی به زه د مرګ خلاصم.
زلزلہ معمولا هغه کورونو ته ډیر توان رسوي چې لخم خټونه جوړ شوی وي. کمال وایي چې دوی د کور دیوالونه درس شوی اوس په پټیو کې خیمه وهلی ترغه کور لسر نه جوړ نکړي نه ورځي ځکه کې چیرې ډیره کم زلزلہ هم وشي کور پر چپکیږي.
تاغه ټیم چې دا زلزلې شروع وکړ کورونه ډیر وران سول خلک غورو کې و په دایو څنګه راغله د زلزلہ چې اندازې زیاته زلزلہ و د امځه کې سم دای شي کوروله را دیوالو سم درزونه وکړه په هغه پټه کې و شیدل خیمه درولې ویل کوټونه وتلی و.
د کابل اوسینکی امین بیا د خلکو د خبره چې وای د زلزلې په وخت د ځان د ساتلو لپاره هیڅ هم نشي کولای دی غوی بې پروايي او ل خپل ژوند سره لوبي بولي.
انته غو مخ کې زلزلہ شو وسوګره مسیان می او لورګان می خپل پامل مې وست ملوزي خود سي بې پروا خلکسته دوی وایي چې خدای کړی هغه بکی
خاموشی کی ولی دسی وقی دیوال نه اینی خوری چتو نه اینی خوری نو هغه ته دیر ټاپ ټاپ ګوري چت پر اول ویږي خدای پاک دا مې لیدل دي ځان ساتنه فرض ل خاطر جن اجرات کوا ځان وباسه امنیت جاته نو دسی خنی دی لیدل دي خدای کړی هغه کی
د تخار اوسونکو زمرای بیا په تخار کې د غزلزلې کیسه کوي چې ډیر کسان پکې مړه او کورونه وران شول
تخار په ولایت چا برستاق په لسوالی کې دسی او تعجب غون تزلزلہ وا چې یو ساحه یو کله په جګه کې واقع و او ټیټ یو رود او دغه د زلزلو په حال ته دغه منطقه ټوله د کلی باسته تلې و د خوړ خواته تقریبا په هغه ساحه کې اصل یو نیم سل کور و چې دغه اصل یو نیم سل کورونه مکمل غورځېدلی و او دغه د کلی ساحه په مسافه د 1500 مترو د ځمکه د خپل ځای نه حرکت کولای مخ په وړاندې تلې و یو خو داسې د تخار غون ته واقع چې د هغې مخنیوی نه کېږي ځکه نه کېږي چې دا په 1500 متري مسافه کې چې دا ټوله منطقه په حالت د حرکت کې شي هلته تېښتې لار هم موږ سره موجوده نه وي او یو دغه په پیلي حالت کې لکه دا کومې زلزلې چې موږ په کورو کلي کې سرهینو دې خو کور نه به وځي یو میدانۍ ته میدانۍ ته به دې د خاطر وځي چې د کوټې چت دیوالونه همدغه شی انسان ختموي تېښته کول په کار دي چې هلته کوم موانع داسې یو شی نه وي چې هغه سبب د زوبلېدل یو انسان وګرځېږي
د زلزلې په وخت ماشومان ډېر ویرېږي د پل چرخي اوسېدونکی نعیم د کابل اوسېدونکی امان او د ننګرهار اوسېدونکی اجمل د خپلو ماشومانو کیسې کوي
د شپې زلزله سره باندې راغله له ماشومانو نه سما حرکت راکو زه بیرته ورته اوسم دا کړکۍ کې مې سر سما ځان تویست د زنانه ته مې خپل ویل راوزه د زنانه وویل ها درخله ماشومان درخله ما د دیوال ته تکی ولی و د دیوال د سر باندې راغی د ما د اخر ماشوم د ادری کلو ده دې ویل زلزله د زلزله د زلزله دا دی ده
په یو ناسا په د زنګون اخلي سترګې لګيږي زنګو سره یا الرجي سره ماشوم کو ډېر نازکې نو زیاتره د سی وخې شوې دي
د زلزلې په دې ماشوم باندې دومره ویره او دومره هم تاثیر پرې وغورځولو چې کله به د ورځې یو چیشه باغه شو یا په کټ کې ځای کې به ناست و معمولي د کټ یو چیشه به خوځېدلو نو دوی به یو دم چغې کړلې ماشومان دې طبعا شوخي کوي هغه کوي که نه کله به هغه شو والکه چپ شه چې زلزله کېږي ګوره یو دم به ماشوم چپ شلو
په باغ زنانه کې دوکاندار لیمه چې امور ده وایي د زلزلې په وخت لومړی خپل ماشومان خوندي ځای بی ځکه هغوی د زلزلې په خطر نه پوهېږي
د ما ځان په یاد نه یي خپل اولاد که خوب کي که هر رقمي داسې یو غلمغل جوړ کړمه خوند باندې مې مڅله ته دا یو راوخله له راوځي نو داسې جایی کې درېږو دیوال نه لرې وسو باندې اویلۍ ته وځو باید کوشش وکړو موږ خپله څه د شیشو نه مثلا لرې وسو د کور وسایل دي چې څه دروند دي هغې د هغه نه باید لرې وسو دا زلزله خپله یو قسم غامت لري نو
د هومنې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلي چې په رواني لحاظ خپلو ماشومانو ته څه ډول پوهاوی ورکړو چې له زلزلې نه دومره ونه ویریږي چې له روحي پلوه هغوی مړاوي شي
اروپایان په دې باور دي چې موږ باید هڅه وکړو کوشش وکړو چې خپل ماشومان خپل اولادونه او خپل واړه کوچنیان چې په کورنیو کې په ښوونځیو کې یا په وړکتون کې مستره دي دوی ته باید ځینو طبیعي پیښو په اړوند لکه زلزله باید معلومات ورکړو هر څومره چې یو ماشوم د یوې پیښې له پیښېدو نه معلومات ډېر پیدا کړي اطلاعات ډېر ولري او په څنګ کې د دغې طبیعي پیښو عوامل ورته وښودل سي چې دغه پیښې څنګه کېږي تر څنګ یې دا ورته وویل سي چې دغه پیښې څومره په کوم ظرفیت کېږي کوم خطرونه کېدای سي پیدا کړي او په څنګ کې دا موږ ته وایي چې کله چې تاسې دغو پیښو سره مخامخ کېدی عاجل څه کوی سئ ماشومانو ته باید دا ور وښودل سي چې طبیعي پیښو په وړاندې چې هر څومره یو څوک ډېر وډار سي ډېر خطر ورته پیښېږي هر څومره چې څوک ډېر وحشت وکړي ډېر وترېږي ډېره ویره پیدا کړي هغه ډېر له خطر لاندې راځي او هر څومره چې یو څوک په یوه طبیعي پیښه کې لکه زلزله ډېر په خپل ځان کنټرول وساتي ډېر آرام اوسي او ډېر په دقت برخورد وکړي او هغه مسایل چې په نظر کې نیول کېږي له هغو نه لرې اوسي دی کوی سي چې په ډېره اسانۍ په ډېره آرامۍ د طبیعي پیښې له خطر نه ځان وساتي مثلا په طبیعي پیښو کې یا د زلزلې او ځینو نورو ورته پیښو په وړاندې باید ماشومانو ته دا پوهه ورکړل سي چې دوی باید معمولا کوشش وکړي چې د شیشو او له ځینو نورو خطري وسایلو او جینو نه چې دوی ژوند پکې کوي د زلزلې په وخت کې له هغو نه لرې سي په دویم قدم کې باید ډېر کوشش وکړي چې هر څومره عاجل چې کوی سي هر څومره آرامه چې کوی سي د خطر له جای نه ځان لرې کړي بل په درېیم قدم کې ورته وویل سي چې په هر څومره آرامی په هر څومره کنټرول او په هر څومره مهارت کولای سي ځان په دسته جای کې خوندې کی دسته جای کې پټ کی چې کاهیانن کوټه یا منزل یا تعمیر یا دم پرولیږي دای الته کې مسول سي.
د هلمند اوسیدونکو وحید الله الفات چې په خپل سیمه کې خلکو ته د زلزله پاک معلومات ورکوي راته وایي چې کومې چارې مو تر یو حد له مرګ ژوبل څخه ساتي.
اول ځل داسې مسؤونه ساحه په ګوته کې چې هلته په دیوالونو کې په انوارو کې او په نورو دوو کې داسې شیان زوړ نه وي چې د هغو د راولیدلو امکانات ډېر ژر وي، یعنی په ډېر لنډ وخت سره هغه راولویږي. وروسته له هغې نه دوی باید دغه لاره د وتلو چې کومه لاره لنډه ده چې ځان له د تعمیر نه وباسي یا له کوټې نه ځان وباسي، دا باید دوی مخکې نه پلان ځان ته جوړ کړي او دا په ګوته کې خپله تښتېدلې ولې ماشومان یې پرېښي وي ځای کې، یا مثلا داسې نور څه وي یو د خوب حالت کې وي هغوی پرېښي وي ده او دوی وتلي وي. په دې وخت کې که چېرته صحیح عکس العمل ونه ښیي او داسې د وارخطایي نه کار واخیستل سي، نو طبیعي خبره ده چې د زیانونو او حتی د ژوند د خطر زیات امکانات شته ده چې ماشومان په دې کې تلف سي. په دې پېښه کې که چېرته هغه تعمیر مستحکمه ونه اوسي، هغه ساحه صحیح ونه اوسي، نو په دې صورت کې باید ور له مخه د دې لپاره هره کورنۍ چې ده باید تدابیر ونیسي او دقیقه پلان ګذاري وکړي، او خصوصا په دې ورځو کې چې ډېرې زلزلې کېږي، یعنې په دې باندې باید خلک نور پوستوي وي چې په دې حالت کې باید څوک ډېر له وارخطایي نه کار وانخلي، ولې مخکې له مخکې نه باید آمادګي ورته ولري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.